درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا سری رادیو زیسمت ساروان هر کلی کوم او په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په خوست ولایت کې طالب چارواکي وایي چې د دوی ځواکونو ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستانی ځواکونو د حمله په ځواب کې برید کړی دی. د خوست ولایت د والی ویندوی د افغانستان کورنیو رسنیو ته ویلي پاکستانی پوځیانو پرون ناوخته بریدونه پیل کړل چې د دوی د ځواکونو له ځوابي اقدام سره مخامخ شول. د نور جزئیات نه دي څرګند کړي، خو د ترکیې انادولو خبري اژانس وایي یو امنیتي چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط ورته ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ د شته د کورمې د قبایلي سیمې په شورکو سیمه کې ونښته. له بلې خوا د پاکستان پوځ ادعا کړی چې د طالبانو ځواکونو پرون سه شنبه د ډیورن کرښې په اوږدو کې پر کورمه بې دلیله برید وکړ چې د دوی له مقاومت سره مخامخ شو. پاکستانی رسنیو د خپل هیواد د پوځ پر اساس ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ شدیده جګړه ونښته او په نتیجه کې په افغانستان کې څو پوستي او ټانکونه ویجاړ شول. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د پاکستان د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ همداراز خپل خواته د اوشتو تاوانونو یا مرجوب لپاره څه نه دي ویلي. پرون د کندهار له شورابک ولسوالۍ څخه خبریالانو ازادي رادیو ته وویل چې د سه شنبه په شپه د دې ولسوالۍ او پاکستان ترمنځ په ډیورن کرښه کې شدیده نښته شوې او د سه شنبه تر سهاره یې دوام کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اکتوبر په 11مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سختې نښتې وشوې چې له امله د دواړو خواوو یو بل ته د درنو مرشوبلو د اړولو اداوی وکړي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون سه شنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځګړتوب وړاندیز وکړ. پاکستانی رسنیو ویلي چې مولانا فضل الرحمن دا وړاندیز یو ورځ وروسته لدې وکړ چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره د نښتو په ترڅ کې لږ تر لږه درویش پاکستانی پوځیان ووژل شول. فضل الرحمن چې ویل کیږي د افغان طالبانو په منځ کې نفوذ لري، په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د پخوا هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې رول لوبولی دی او اوس هم دا کار کولی شي. د جمعیت علماء اسلام مشر د تیر کال په جنوري کې له یو پلاوي سره کابل ته تللی و او له طالب چارواکو سره د دوو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د کمولو په اړه خبرې کړې وې. د ترکیې د همکاري او همغږي ادارې د افغانستان د کرنې د سکتور د پیاوړتیا لپاره یو اصلي سړخونه چې د 300 ټن میوه یا سبزیو د ساتنې ظرفیت لري په پکتیا ولایت کې جوړ کړ. د ترکیې د انادولو خبري اژانس تر راپور لمخي د دغه هیواد همکاري او همغږي ادارې پرون سه شنبه په یو خبر پانه کې ویلي د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د دې سړې خونی په پرانیستون کې غونډه کې په کابل کې د ترکیې د همکاري او همغږي ادارې رئیس اکین اردوغان وویل د افغانستان د خلکو ډیری برخه په کرنه او مالداري پورې تړلې ده، نو ځکه دا دواړه برخې پرمختیایي پروژو په لومړي توبونو کې ځای لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په دریمه یوریزنی مسابقه کې په لوی توپیر ماته ورکړه. افغان لوبډلې چې سیال ټیم ته 240 دی منډي هدف ټاکلې وو، دا سیالي پرون د 200 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان لپاره ابراهیم زادراني یو وار بیا خورا ښه بیټینګ وکړ، د چې په پیل کې رحمان الله ګوربس ورسره نسبتاً ښه شراکت وکړ، په یوازې توګه 15 دی منډي وکړې. ګوربس 240، صدیق الله اتل 90 او عصمت الله عمرزی 40 منډي وکړې. د افغانستان نور لوبغاړي نسبتاً ژر وسوځیدل، خو محمد نبی په پرلس شپږیزو او څلوریزو په ودرشتو پونو 25 ناسوځیدلې منډي وکړې او د توقع خلاف د افغانستان د منډو شمیر خورا لوړ کړ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکیله به احترامات می قبول کی قدر منو کوله لیسکون کو زبرش نغم خاری وسره به هم تاسو ټول ته شرف واس پم د اوم ټولګي جغرافي مزمن به ستوبول سم لوستم. کله من دیم چې تاسو ټول قدر منو کوله لیسکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامع بوم وطن می ترونه زکون کو د شیز مرستا سودن روز لوست ول سم لوستي نو هله د چې د تیر روز لوستر مو په پراو د کیک ډول سره تکري او سړي او نو لوست نامه دی کولري مخله دین چې درنو زکون کو تاسو نو لوست پیل کم تاسو ټول خو زکون کی باید لخل زنان سره خپل کتاب کتابچه او کلمه نو ولري تر څو د نن ورځې ته اوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنه سره نور کې خو جو ګل لیست کوم خو زموږ سره د نن ورځې د ولسم لوست موضوع بشري جغرافیا اقتصادي جغرافیا قانون او صنایع اړوند ده. کتاب صفحه له ناتیای مینه پیل به تش پرې می میسي په بری هم درنګ کلر مونږ ګل لیست کوم خو زموږ سره د نن ورځې درسي هدف هم هغه موضوع کني چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دی له لومړی بشري جغرافیا دویم اقتصادي جغرافیا دریم قانون او صنایع دا هغه درې مهم موضوع کنه دی چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر مونږ ګل لیست کوم کو د پرته وجه او دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست په پای پر لسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو جو ګل لیست کوم کو د لوست د پیل بشي بو کې لومړی موږ تاسو د اسیا د لوی وچی بشري جغرافیه په حق له معلومات لاسته راوړو. کله کله زموږ استاد په ذهنونو کې ډول ډول سوالونه راګرځي چې د اسیا په لوی وچه کې هم په دغه کوم برازیم چې دی د اسیا د لوی وچه په دې کې به څومره زیات څومره شمېر خلک استوګنه کوي او دغه خلکو ګڼوالی به څومره تر رسیږي. نو نن ورځ دغه خپل ټول سوالونو ته ځواب پیدا کړو. خو شاو ګل لیست کوم کو په 2018 میلادي کال کې د سرشمېرنې له مخې څخه د اسیا په لوی وچه کې د نفوس شمېر چې وو کابو 4.1 میلیارد کسانو ته رسیدلی. په دغه وخت کې چې کومه شمېرنه وسپله د اسیا د لوی وچه کسانو کوم شمیر چې کوم خلکو چې پکښې کې ژوند کوي استوګنه پکښې کول دغه شمیر له مخې څخه دا معلومه شوه چې په آسیا لویه وچه کې 4.1 میلیارد کسان ژوند کوي. د وګړو نه ډکې او لږ نه دغه کومې وګړي چې پکښې کې ژوند کوي دغه وګړو د ډکې او لږ نه په سیمې چې به د ژوند شرایطو سره برابر په آسیا لویه وچه په بیرو برخو کې ژوند کوي. یعنی په هغو سیمو کې درنو زده کوونکو چې په هغو سیمو کې د ژوند شرایط انسانانو ته برابر به په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي او په هغو سیمو کې چې د ژوند شرایط او اقلیم ورته برابر نه و په هغو سیمو کې کسانو کم شمېر ژوند کوي. یا هم په بل اسلام موږ تاسو داسې ویلی چې درنو زده کوونکو په هغو سیمو کې چې د ژوندانه ښه شرایط لکه ښه او برابر اقلیم د کرنې او مالداري پراخې ځمکې د صنعتي فابریکو موجودیت ښارونه او سوداګري بندرونه ترانسپورټي ډېرې لارې د محصولاتي وسایطو او وسیلې نه زیاته کارموندنه چې پکښې کې وشي د نفوسو شمېر هلته مخ پر زیاتېدو دی. یعنی په هغه ځایو کې همیشه نفوسو شمېر زیات وي او په غرنیو سیمو کې چې بیا درنو زده کوونکي دي په هغو کې په اوږدې موده کې چې سوړ اقلیم لري کرنیز حاصل ځمکې لږ وي صنعتي فابریکو نشتوالی پکښې موجود وي ترانسپورټي وسایل او د لارو کمبوتیا وي لارې خرابې وي د کارونو پیدایش پکښې کم وي روزګارتیا پکښې زیاته وي. نو په دغه رقم سیمو کې حتما ضروري د وګړو شمېر کم وي. کوم هیوادونه چې د آسیا په لویه وچه کې زیات نفوس لري درنو زده کوونکو د هغو هیوادونو له جملو څخه لومړنی نمبر چې دی یا هم لومړنی هیواد چې دی هغه چین دی چې نفوس شمېر یې د حد نه زیات دی. دوم نمبر کې هندوستان دی. دریم هم په خپله اندونیزیا ده. وروسته د هغه څخه پاکستان، بنګلادیش، جاپان او په سویل حدیث آسیا هیوادونه هم د دوی له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې نفوس پکې کې نه زیات دی. همشنان درنو ګل لیست کوم کو په آسیا لویه وچه کې ژبې چې دی په خپل د آسیا خلک په بیلابیلو ژبو باندې خبرې کوي. د آسیا د خلکو ژبې په دوو ډلو په دوو لویو برخو باندې ویشل شوي دي چې د ژبپوستکو ژبې لکه د چین، کوریا او مغولستان د خلکو ژبې دي او د سپین پوستکو ژبې لکه عربي، اردو، پښتو، دری، فارسي او ترکي ژبې دي چې په دغو سیمو کې دغه خلک ژوند کوي او دغه کسان په دغه ډول ژبو باندې خبرې کوي. همشنان د دې تر څنګ د آسیا د لویې وچې دینونه چې دي د آسیا په لویه وچه کې د لویو دینونو او لرغونو آینونو له جملو څخه ده کوم چې د لویو دینونو یې په دې کې میشت شوي دي او په دې کې ژوند کوي. یعنې لرغوني ټاپووزم له جملو څخه شمېرل کېږي. د دغو له مشهورو دینونو له جملو څخه یې پخپله یو د اسلام مقدس دین دی، مسیحیت او یهودیت څخه دي. همدارنګه د عربي هیوادونو کې د منځني آسیا هیوادونه افغانستان، ایران، پاکستان، بنګلادیش، اندونیزیا او نور هیوادونه او که هم مسلمانان په مختلفو سلنه کې استوګنه لري چې د مقدس ځایونه په مقام اعظم کې مدینه منوره کې او بیت المقدس کې دي. د آسیا د لوی وچې لرغونی آینونه چې دي درنو زکونکو بودایي، بهرنمایي، شنتو، پیسیون او داس نور دی چې د چین، هند، جاپان او کوریا خلک یې پیروان دي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د آسیا د لویو وچې نژاد چې دی، د آسیا خلک درې رنګه لري چې یو یې سپین رنګ دی، زیړ رنګ دی او کم رنګه تور نژاد لرونکي کسان دي. یا هم موږ او تاسو غنم رنګه انسانانو ته ویل سو. سپین نژاد لرونکي کسان درنو زده کوونکو په منځنۍ آسیا کې، لویدیځ او سویل لویدیځ آسیا کې، د سویل آسیا په یوه برخه کې ژوند کوي. او زیړ نژاد لرونکي کسان درنو زده کوونکو په ختیځ، سویل ختیځ او سایبریا کې ژوند کوي. د دې تر څنګ تور نژاد یا هم غنم رنګ نژاد لرونکي کسان د هند په سویل کې، سریلانکا او مالدیون په ټاپوګانو کې استوګنه لري، چې د دې څخه موږ تاسو ته معلومدار معلومیږي چې د دوی نژادونه مختلف نژادونه لري او هر یو کسان په مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې اقتصادي جغرافیې باندې بحث کوو. خو ژو ګلالي زده کوونکو، لکه څرنګه چې د آسیا لویې وچې اقتصادي نقشې ته که چیرې موږ تاسو متوجه اوسو، د دې څخه موږ تاسو ته معلومیږي چې پخوا د آسیا د لویې وچې اقتصاد په کرنه او مالداري باندې ولاړ و، چې په ابتدایي شکل کې و، یعنی لومړنی سر و چې دوی دغه کرنه او مالداري پیل کړی وه، زیات پیشرفت یې نه و کړی. خو د وګړو د زیاتوالي او د روښانه او د شهرونو د زیات والی په خاطر سره چې په شهرونو کې کسان شمېر زیات سو، نو غذایي توکو ته هم ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته سوه. له دې عمله څخه درنو زده کوونکو، آسیایي هیوادونو زیار باسي چې خلکو ته غذایي توکي برابر کړي او د هغوی لپاره د کرنې نوې طریقې، ماشین آلاتو په ګټه اخیستنې کې کرنیز تولیدات زیات کړي. د آسیا په لویې وچې کې اقلیمي ځانګړو شرایطو په اساس په هغو ځایونو کې چې حاصلخیز ځمکې او زیاتې اوبه لرونکي وي، خلک په کرنې باندې بوخت کړي تر څو دوی خپل ځان ته خواړه برابر کړي، خپل ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. همچنان درنو زده کوونکو، د آسیا د لویې وچې په بېلابېلو برخو کې د اقلیم او کرنې همهمګي باید په پام کې موږ او تاسو ونیسو. آسیا په وچو سیمو کې غلې دانې لکه غنم، اوربش او جوار کرل کېږي. په منځني او سویل ختیځ کې درنو زده کوونکو، آسیا کې د آرام سمندر او هند سمندر په غاړو کې زیاتې لمده هوا وي او اورش له عمله څخه وریجې پکښې کرل کېږي، چې په دې وروستیو کلونو کې کرنه او حاصل د ټولو لولو په دغو ټولو سیمو کې په ځانګړي ډول په هغو هېوادونو کې چې صنعت یې ډېره پاملرنه کړې ده، میکانیزم یې زیات شوی دی او زیاتوالی یې پیدا کړی دی. او د دې تر څنګ د چایو او کان په تولید په هند، پاکستان، سیلون او بنګلدېش کې زیات اهمیت وړ دی، چې دا د دوی له مهمو رسمونو کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو او ګلالي زده کوونکو، په آسیا لویې وچې کې مالداري چې ده، پخپل د آسیا په لویې وچې کې خصوصا په منځني او لویدیځه برخه کې د څارویو ساتل او روزن ډېر رواج لري. په دغو سیمو کې او په غرنیو سیمو کې د غویانو او پسونو روزنه کېږي. آس په ځانګړي ډول سره ترکمني کلي آسونه په منځنۍ آسیا کې روزل کېږي، چې د کرکول د پسونو روزنه په افغانستان او ایران کې ډېر زیات رواج لري، چې په دغه هېوادونو کې په زیاته کچه سره دغه آسونه روزل کېږي. او د پیل روزنه چې د درنو زده کوونکو، د سویل ختیځ آسیا په هېوادونو کې او هند په یوه برخه کې رواج لري، له پیل څخه په کرنیزو کارونو کې او حمل او نقل کې هم زیاته کچه سره استفاده کېږي. همچنان درنو او ګلالي زده کوونکو، کانونه او صنایع چې دي زموږ د ګران هېواد افغانستان کې چې زیات پیشرفت لري، د دې په باره کې موږ او تاسو لوستلي وو په تېرو لوستونو کې. اوس هم موږ او تاسو نن ورځ د کانونه او صنایعو په هکله د آسیا لویې وچې په باره کې معلومات ترلاسه کړو، چې په آسیا لویې وچې کې کانونه او صنایع په څومره اندازه سره موجوده ده او څنګه ګټه ترې اخیستل کېږي. خو ژو ګلالي زده کوونکو، د کرنې سربېره د آسیا د لویې وچې اقتصادي عادیات له بله برخه چې ده، تر ځمکې لاندې د منابعو څخه ګټه اخیستل او د کاني توکو رایست جوړونه جوړوي، چې د کرنې څخه ډېر وروسته ګټه ورڅخه اخیستلی سو. په دې لویې وچې کې درنو زده کوونکو، استعماري سیالي د کانونو په رایستنه کې د ځنډ او خنډ لامل شوي دي، او د آسیا لویه وچه د کانونو او ځمکې لاندې منابعو خصوصا د نفتو او ګازونو او ډبرو سکارو په برخه کې ډېره غني ده او په پراخه اندازه سره دوی په کلي کې پیدا کېږي. د سویل لویدیځ په هېوادونو کې د پاریس خلیج په شاوخوا کې پراته دي، لکه سعودي عربستان کې درنو زده کوونکو، عراق، ایران، کویټه، متحده عربي امارات او د نړۍ د نفتو او ګازونو ډېرو مهمو کانی زیرمی لري چې د مختلفو هوادونو ته دوی دغه خپل نفت ګازونه کومې سرچینې چې دی دوی دغه تولیدات صادروي. د ډبرو سکارو په راایستنه بیا په ایران، ترکیه او هند د کلکتې لویدیځ کې ډېر زیات شهرت لري چې په دغو برخو کې به زیاته کچه سره پیدا کیږي. د دې تر څنګ د آسیا په ختیځ کې جاپان ډېر لوی صنعتي هیواد دی. که څه هم دا هیواد د کاني زیرمو له پلوه کمزور دی، خو لږ تر لږه یې د اوسپنې، ډبرو سکارو، مالګې او سلفر په راایستنې سره یې خپلو صنایعو ته پراختیا ورکړې ده او لا یې هم پیشرفت کړی دی. جاپان د اوبو د برېښنا له ډېرو لویو تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. روسیه په آسیایي برخه کې پر نفتو سربیره د ډبرو سکرو، اوسپنې او نورو فلزاتو ډېرې زیرمې لري. د آسیا په سویل ختیځ کې اندونیزیا او میانمار د نفتو تولیدولو په ډېر لوی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا هم دوی ته ډېره زیاته اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ خوږه ګلالۍ زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې د صنایعو په هکله ولولو، چې د صنایع تر کومه کچه پورې په آسیا لویې وچې کې شته. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، صنایع په آسیا کې ډېره وده نه ده کړې، یا هم زیاته پراختیا نه ده موندلې، خو درانه صنایع په روسیه، د چین، د خلکو په جمهوریت، هند او جاپان کې منځته راغلي دي، چې د هغو له جملو څخه د آسیا ډېر مهم صنعتي هیوادونه جاپان دي. خو د جنوبي کوریا، چین او تایوان نمونه هم د یادولو وړ دي. د دې هیوادونو صنعتي توکي چې درنه زده کوونکو د نړۍ هرې خواته صادرېږي، چې ځینې یې د هغو له جملو څخه هر راز ماشین آلات دي، الوتکې دي، موټرونه دي، تراکتورونه دي، کمباین دي، د لارو جوړولو ماشینونه دي، موټر سایکلونه دي، اکاسي ماشینونه دي، او همچنان راډیوګانې دي، کاغذي صنایع دي او کرنیزي صنایع. په جاپان کې د نفت رایستلو لوی بیړۍ هم دوی جوړې کړې دي، چې دغه دوی نورو هیوادونو ته صادروي. د آسیا ځینې هیوادونه چې دي، درنو زده کوونکو، اوس هم په کرنه باندې تکیه کړې ده. په دې هیوادونو کې عمده صنعت غالي اوبدل او لاسي صنایع دي، خو ورو ورو په صنعتي هیوادونو باندې دوی بدل سوي دي. هغه آسیایي هیوادونه چې له اوبو او سمندرونو سره نښتې دي، د هغو سوداګري صادرات او واردات د مندر لاری کیږي. کاب نیول هم په آسیا کې ډیر دود دی، او دغه کاب نیول لاری څخه هم دوی دغه کبان نیول هیواد ته لیږي، او په خپل هیوادونو کې هم زیات پروش لري. په دې سره هم دوی خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړې ده. او د دې تر څنګ په آسیا کې د لیدلو وړ تورستیکي ځایونه چې دي، درنو زده کوونکو، همیشه زیارتونه دي، طبیعي او تفریحي منظرې زیاتې پکې لري. په هر کال کې زرګونه خلک له تاریخي او طبیعي ځایونو څخه لیدنه کوي، او د دې وچې پر اقتصاد کې دغه کارونه چې دي ډیر د اهمیت وردی او ډیر ارزښت لري. نو درنو غللی ز کون کو خدای وکي در نیدم پر تاسو پرې باندې پوسی او سری چې د آسیا د لوی وچی بشری جغرافیه ستوي، او هم چې د آسیا د لوی وچی د اقتصادي جغرافیه په حق لا او قانون او سنایو په حق له معلومات تر لاسه کړی وي، او یو څه پوسی او سری. اوس هم د لوس راتلون کې برخې تر ازو پرې برخې تاسو د ټولو درنو ز کون کو د کورنۍ دندې اړوند وایم. تاسو ټول خواږه ز کون کې به د درس ولون ته جواب وایس، او هر سوال به په خپل کتابچو کې لیکي، او رسته به جواب ورسره لیکي. نو راځو درنو زده کوونکو ستاسو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: نفت په کومه آسیایي هیوادونو کې زیات دی؟ دویم سوال: درنو زده کوونکو، د آسیایي هیوادونو درانه صنایع کوم تولیدات جوړوي؟ دریم سوال: درنو زده کوونکو، د آسیا د ډیرو مهمو صنعتي هیوادونو نمونه واخلئ. دا هغه درې سوالونه دي کوم چې به تاسو ټول درنو زده کوونکو په خپل کتابچو کې ورته ځواب وایست. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسئ، او په یو څه پوه اوسئ. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نکهله احترامات مقبول کی قدر منو ګللی سکون کو زبر شنا غفاری او زربه هم تاسو ټول تشرا خلاص پایم. د اتم ټولګي جغرافي هم مزمن اخرین لوسته. هله د چ تاسو ټول قدر منو ګللی سکون کو برتر او غچورو صحت مند او سری د صحت چم په پتنوي درنو زکون کو د چ زمو لوسته سو د اتم ټولګي جغرافي هم مزمن اخرین لوسته. نو هله د چ د تیر ورځ لوستنه بم په پرا د کیک ټاول سره زکړی او سری، او نن ورځ لوسته پر امدګي او چنتوال سره راغلی او سری. درنو زکون کو د تل په سری زربه هم یادونه کوم مطلب دینه چې زستا ستنن ورځې نوې لوست پیل کړم. تاسو ټول خواجه ځکه کې باید خپل ځنا سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکولی شي تنن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنه سره نوٹ کړي. ولالي ځکه کوم زموږ تاسو د نن ورځې د لوستم لوست موضوع د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافي په حق لسه پوهیږي. کتاب صفحه له 59 مینه پیل بیا تر 103 مسپې پرې. همدارنګه زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت یې لومړی د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافي په حق لسه پوهیږي، دوم جنوبي امریکا. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو او په حق به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول ګلادي زده کوونکي د لوست په پیل کې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولالي زده کوونکو د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافي په حق له معلومات لاسته راوړو چې په شمالي امریکا کې محصولات څه ډول دي او د دې شمالي امریکا محصولاتي جغرافي څه ته ویل کیږي. لومړی موږ د لوست پیل په شیبو کې موږ تاسو محصولاتي جغرافي معنی پیژنو، یعنی محصولاتي جغرافي څه ته وایي، د دې څخه موږ تاسو هدف سړي. عموما درنو زده کوونکو که چیرې تاسو څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې محصولاتي جغرافي څه تاسو مطلب سړي یا هم د دې مفهوم سړي، موږ تاسو کولای شو چې په دې ډول سره محصولاتي جغرافیا ورته تعریف کوم. موږ ویلی شو چې محصولاتي جغرافیا د سوداګریزو مهمو بندرونو او ښارونو او سیمو ترمنځ اړیکې او ارتباطات تر مطالعې لاندې نیسي چې دې ته موږ او تاسو محصولاتي جغرافیا وایو، چې د هغه په واسطه سره موږ او تاسو کولای شو چې د سوداګریزو مهم بندرونو، ښارونو او سیمې مطالعه کړو او د هغوی ترمنځ هغه کومې اړیکې چې دي د هغوی په اړه کې معلومات ترلاسه کړو. نو دې ته محصولاتي جغرافیا ویل کېږي چې په دغه کې تګلوري باندې د سوداګری مالونه، واردات او صادرات، همدارنګه هغه تولیدي توکي چې زموږ تاسو په هیوادونو کې تولید کیږي یا هم موږ تاسو د بهرني هیوادونو څخه خپل هیواد ته راوړو، دغه ټوله پکې شامل دي. د دې ترڅنګ د مسافرینو تګ او راتګ د ټوله ډولونه په محصولاتي جغرافي کې شامل دي چې موږ تاسو د محصولاتي جغرافي له عمله څخه کولای شو دا په اړه کې معلومات ترلاسه کړو. د دې ترڅنګ که درمونه وبلالي زده کوونکو د امریکا محصولاتي لارې تر دوو بیلو انوانونو لاندې موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې مطالعه کوو چې دغه د دې محصولاتي لارې څه ډول دي. لومړنۍ لارې چې ده هغه په خپله د شمالي امریکا لارې ده چې شمالي امریکا کې موږ او تاسو د ځمکې محصولات لرو چې د ځمکې محصولات په شمالي امریکا کې د وسپنو او لویو لارو ډېرې ګڼې کرښې لري چې دغه د اورګاډي کومې کرښې چې دي دا په ټول ښار کې کرښې سوي دي او د قانونو د رئیسنی مرکزونه، صنعتي او لګشتي مرکزونه لري چې په هیواد چې د هیوادونو بندرونه یې سره نښلولي دي. یعنی دا د هیوادونو کوم بندرونه چې د یو د بل سره اړیکه او ارتباطات یې هم ریلیشنشپ یې ورته ورکړي دي. یعنی د شمالي امریکا د هیوادونو د اوسپنې کرښې او لوی لارې په خپلو منځونو کې او هم په منځني امریکا کې د بحر او القاح لغاړې هیوادونو سره یو د بل سره نښلول شوي دي چې له هغو څخه په ګټه اخیستنې کې تر ټولو هیوادونو سره د سوداګریزو او مسافري اړیکو ټینګولو لامل ګرځېدل دي چې دا په شمالي امریکا کې د ستر ارزښت لرونکو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو او قدر منځ کوونکو په شمالي امریکا کې زیات شمیر غټي لوی لارې شته چې هغو کې سړکونه له جملو څخه شمیرل کیږي چې سړکونه یې په پراخه سطحه او په سټنډرډ لیول سره جوړ شوي دي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو د شمالي امریکا د اوبو محصولاتو په حق لولو چې د اوبو محصولات په دې امریکا لوی وچه کې په څه ډول سره سره رسول کیږي. د اوبو محصولات جدید درنو زده کوونکو د آرام او اتلانتیک د سمندر ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت چې یو له مهمو او ښه مناسب موقعیت او حاصلي مناسب وتلي ننوتلي برخې د دې سبب یا هم د دې لامل ګرځېدلې دي چې تر څو بندرونو او ګریزی بیړی چې لونی صنعت په دې سیمو کې پرمختګ وکړي. یعنی د شمالي امریکا په د اتلانتیک او آرام سمندرونو ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت موجوده یا هم جغرافي موقعیت هم دلته دي. دا په خپل ځان کې وتلی او ننوتلی برخې لري. نو د دې لامل ګرځېدل دي چې د نورو بندرونو سره د سوداګریزي او بیړی چې لونی په صنعت کې پرمختګ راوړي او د نور د نړۍ د لورو هیوادونو سره ارتباطات یا هم اړیکې پیدا کړي او د نړۍ له سلو څخه زیات هیوادونه سوداګری ورسره وکړي. نو همدارنګه سندونه د اوبو لارو په ګټه اخیستنې سره کولای شي چې د هیواد په دننه او یا هم له هیواد څخه بهر د بهر لارو څخه د اوبو نړیوالو لارو سره اړیکه پیدا کړي او د دوه ترمنځ هم چناندي کولای شي چې تاګ راتګ وکړي او هم چناندي کولای شي چې بیړی په کړي وچړي د دې ترڅنګ دی کولای شي چې خپل سوداګری هم مخې ته په یوه خپل سوداګری سره تولیدات صادر کړي نور هیوادونو ته او بیرته هم خپل هیواد ته راوړي. دا ټول دي چې ښکوالې سي د دوه لارو له مخې څخه سره سوالای شي.
د دې ترڅنګ کډرمونه وګللې زده کوونکو بل هم هوایی محصولات دي. هوایی محصولات هم د امریکا یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه محصولات د ترانسپورت څخه زیاتره په لیرې واټنونو کې د مسافرینو او د هغو د مالونو د وړنې لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي او له خورا ارزښت او مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا د هیوادونو لوی ترانسپورټي کمپنۍ د ډیرو لویو او وړو الوتکو په لرلو سره هیواد په دننه او په بهر کې په ترانسپورټي برخه کې په فعالیت کې سرته رسوي چې په دې سره دی کولی سي د نړۍ هر کونج ته بلار سي، ځکه په امریکا او متحده ایالاتو کې او تر څنګ په کاناډا کې زیات شمیر الوتکې شته چې د هغوی په واسطه سره دی خپل تګ او راتګ په اسانه توګه سره کولی سي. که چیرې دی خپلې سوداګریزې چارې سرته رسوي، هم یې د الوتکې له لارې څخه یعنې د هوا له لارې څخه دی کولی سي چې د یوه ملک څخه او بل ملک ته بلار سي، یا هم د یوې سیمې څخه او بل سیمې ته بلار سي. چې په دې کې امریکا متحده ایالات له شتمنو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بله برخه یا هم څلورمه برخه چې د څلورمه لاره چې دی ترانسپورټي محصولاتي لارې پکې موجودې دي، دغه ترانسپورټي لارې چې دي د پایپ لاین په واسطه سره هم دوی کولی سي چې خپل سوداګریز مالونه له یوې منطقې څخه او بلې منطقې ته وارد کړي، چې د دې وسیلې چې دي د دې وسیلو په واسطه سره زیاتره مایات له زیاتو پرته په ډیری چټکی سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي، چې دې وسیلې څخه زیاتره د شمالي امریکا په هیوادونو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي، چې په پراخه توګه سره د نیپټو او غازو او اوبو وړلو او راوړلو لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي. یعنی دغه د پایپونو څخه په شمالي امریکا کې په زیاته کچه څخه ګټه اخیستل کیږي، چې هغه کار اخیستنه په خپل د غازونو او د اوبو په وړلو کې او هم چرند دې تر څنګ د نیپټو پر رئیسټر کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي، چې د تزګراس او نیویارک د ګاز پایپ لاین د امریکا متحده ایالاتو ډیر اوږد او یو له مهمو پایپونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په دې برخه کې زیات شمېر لګښتونه هم اوربانی لګېدلي دي. او د دې ترڅنګ په کاناډا کې هم د هیواد د لویدیز یعنی د البراتا د ایالاتو او د دې ترڅنګ د هغه له شاوخوا سیمو څخه نیپت او ګاز د پایپونو یا هم لینونو په واسطه سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي، چې مهم اقتصادي ارزښت لري. نظرونه زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې یعنی د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیې په حکله معلومات لاسته راوړل هیله ده چې تاسو پوه شئ. اوسېږي اوس هم راتلونکي برخې ته راځو د لوست چې په دې برخه کې به موږ او تاسو جنوبي امریکا وپیژنو. یعنی د جنوبي امریکا کې محصولاتي کرښې څرنګه دي او دوی خپل محصولاتي کرښې څرنګه یا هم د دې ترانسپورټ لارې څه ډول دي. لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو، جنوبي امریکا هم د امریکا یو له برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په دې لویه وچه کې طبیعي عوامل او ارتباطي لارو خنډ راګرځېدلې دي. یعنی د اندیز د غرونو لړۍ د یوې خوا څخه د امازون پر خوا ځنګلونه، له بلې خوا څخه بیا د ګټو لرونکو هیوادونو ترانسپورټي لارو پراختیا ستونزمنه کړې ده. یعنی دغه جنوبي امریکا کوم جغرافي موقعیت چې دی داس په داس یو موقعیت کې ژوند کوي، یا هم په داس یو موقعیت لري چې په هغه کې زیات شمېر غرونه دي، زیات شمېر ځنګلونه دي، ګډې وډې لارې دي. نو په همدې خاطر سره په دې جنوبي امریکا کې ترانسپورټ یو څه ستونزمن دی، چې ځینې ستونزې رامنځته کړې دي چې د جنوبي امریکا هیوادونه د ځمکو لارو له اړخه بې وزل شمېرل کیږي. چې موږ تاسو لمړنۍ د ځمکنۍ لارې محصولات پیژنو یا هم محصولات پیژنو چې دا څنګه سرته رسول کیږي. په جنوبي امریکا کې د اوسپنې کرښې زیاتره په دوه ګڼ مشتو سیمو کې یعنی د برازیل د قهوې په تولیداتو سیمو کې او د دریو جنیرونو په شاوخوا کې او د پمپاس په ساحل خیزو سیمو کې د بونس ایرس په شاوخوا کې پراختیا موندلې ده. په دغو سیمو کې یوازې د اوسپنې لارې کښې کښې شوي دي، او هم چنان د دې ترڅنګ د جنوبي امریکا د اوسپنې مهمې کښې چې دي هغه له جملو څخه موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې څلور مهمې کښې لولو، چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ مهمه کښه په جنوبي امریکا کې چې ده د ارجنټاین د او چیلي د هیوادونو ترمنځ د اوسپنو لارې دي یا هم کښې دي چې له مهمو لیکو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د اوسپنو سراسري لیکه ده. د دې ترڅنګ دویمه برخه چې ده یا هم دویمه لاره چې ده هغه په خپله د ارجنټاین څخه تر برازیل پورې هیواد پر د ساحل د ختی ساحل او اوسپن لاری دی چې دا هم یو مهم لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. او سلنه مې له پخپل د بولیویا څخه د چیلی هیواد ته د اوسپن کرښه ده چې دا هم د فان امریکن په نامه لوی لاری چې د جنوبی امریکا د زیاتره هیوادونو پلازمینه یې سره نښلولي، هم یو د بل سره ارتباط ورکړی دی. د جنوبی امریکا له مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې په جغرافیایي موقعیت کې ستر ارزښت لري. بل لارې هم درنو زده کوونکو د اوبو محصولات دي چې د اوبو محصولات یې هم یو له مهم محصولاتو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې جنوبی امریکا هیواد د اوبو د لارو له پلوه څخه شتمن دي. که څه هم نسبتا شمالي امریکا ته په دې زیات شمیر ځنګلونه موجود دي، زیات شمیر خنډ لرونکي غرونه موجود دي، خو بیا هم د جنوبی امریکا چې د اوبو محصولات جغرافیې له لارې څخه په دغو لارو کې له شتمنو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي، هم شتمن جغرافیایي موقعیت لري ځکه چې زیاتره سیندونه چې دي په ډېر اوږد واټن کې د بیړیو چلولو وړ دي. یعنی په دغه وچه کې چې کوم سیندونه موقعیت لري نو دغه سیندونه چې دي په اوږد واټن کې د بیړیو چلولو وړ دي او دوی کولی شي خپل صادرات واردات دغو بیړیو چلولو له لارې څخه سرته ورسوي. ښه مثال موږ او تاسو د امازون سیند دي چې 4000 کیلومترو په واټن سره د بیړیو په چلولو وړ دي. له بلې خوا څخه بیا د جنوبی امریکا ښه جغرافیوي موقعیت د آرام او اتلانتیک د سمندرونو ترمنځ د سمندري ترانسپورت پراختیا سبب لامل ګرځېدلې دي چې نور هم ترانسپورت یې پرمختیا ورکړې ده. او د پانامې کانال چې د اتلانتیک او آرام سمندر یې یو د بل سره ارتباط کې کړی دي، یې هم یو د بل سره نښلولې دي. نو اوږدوالی یې د 2.8 کیلومتره دي چې په ځانګړي ستراتیژیک او اقتصادي ارزښت لري. دا یو له مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم سیناندرونو ځکون کو بل هم هوایی محصولات دي چې هوایی محصولات هم د ځمکې له لارې څخه د پراختیا د محدودیتونو د دې سبب لامل ګرځېدلې دي چې جنوبی امریکا ډېر هیوادونه یې هوایی لارو ته زیاته پاملرنه وکړي. نو په همدې خاطر سره پر نړیوالو هوایی کرښو سربیره ورڅخه زیاته ګټه اخیستل کیږي چې نننیو اړیکو زیاته برخه یې په ځانګړي ډول سره د برازیل او ارجنټین په هیوادونو کې یې په پراخوالي په زیات توګه سره دي او حواله لارې څخه سرته رسول کیږي چې د مهمو پدیدو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو د لوستر دي دا هم پرې موږ او تاسو د جنوبی امریکا د مسولیتي لارو په حق له ولوستل، او هم چې نن د دې تر څنګ موږ او تاسو د شمالي امریکا د مسولیتي لارو په حق له معلومات ترلاسه کړه. هله چې تاسو ټول درنو زده کوونکو یو څه ترلاسه کړی وي او یو څه پوسی اوسئ. اوس هم د لوستر څنګه برخې تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دند د چې تاسو ټول کډر منځ د کوونکو به په خپل کتابچو کې سوالونه نظر سر نوٹ کوي او هر سوال ته مطابق جواب پیدا کوي. لومړنی سوال درنو زده کوونکو محصولاتي جغرافیه تعریف کړي، یعنی محصولاتي جغرافیه څنګه زموږ تاسو مطلب څه دي. دویم سوال درنو زده کوونکو د شمالي امریکا کوم لوی سیندونه د بیړۍ چلولو وړ دي، یعنی په شمالي امریکا کې البته جنوبي امریکا یادونه نه کوم. نور نو درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست او هم چنند دي تر څنګ زموږ تاسو د جغرافیه مضمون د اتم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب نن پر همدې ځای باندې پای ته رسیدي. هیله ده چې تاسو ټول قدر منځ د کوونکو یو څه زده کړی وي او یو څه ترلاسه کړی وي. تر بل داسې لوسته او تر بل داسې لوسته پر سیزه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. ښه وخت ته غواړم د لافمان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات می قبول کی قدر من او گلالی سکون کو زبرش ناغم فار یوزر به هم تاسو ټول ته شرح خلاص پېما د نه هم ټول کی جغرافیه مضمون ول سم لوستا. هله د سی تاسو ټول قدر من او گلالی سکون کی برتر او غجور او صحت مند او سری او د صحت چم ګم پتنوي در نو د کون کو د سیس مرستا سو د نن رزی لوست ول سم لوست اینو نن رز بز مرستا سو د نه هم ټول کی د کتاب اخرنه لوست او سری. هله د سی تاسو ټول قدر من زکون کی د لوست پیل وشو خپل زنه سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکولای سي د هم ټولګي د جغرافیه مضمون اخیرنی لوست په دقیق او درست ډول سره زده کړی او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې د تاسو خپل بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړی. هوجو غللی د کونکوز مرستاسو د نن ورځې د لوست موضوع په دویم فصل کې د نیوزرلند هیواد او هم چې نن د تر څنګ د انټارکټیکا یا هم جنوبي قطب په حق لده. چې نن ورځ به موږ تاسو د دوه دوه هیوادونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هله د چې تاسو ټول کتر منا غللی د کونکې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ.
خو ژو ګللې زده کوونکو اوس هم د خپل لوست پر لور باندې را ګرځو. مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، درنو زده کوونکو تاسو ټول ته یادونه کوم، انشاءالله زموږ ستاسو د نن ورځې لوست ډېر ساده او اسانه دی. فقط موږ او تاسو د نیوزیلند هېواد او همچنان د دې تر څنګ د انتارکټیکا هېواد په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ او تاسو په خپل ورځنیز چاپېریال کې په زیاته اندازه سره د نیوزیلند هېواد د نامه سره آشنا شوي یو او د نوم مو په زیاته کچه سره اورېدلی دی، نن ورځ به یې فقط په هکله معلومات ترلاسه کړو چې څرنګه یو هېواد دی، په څو کیلومتري کې پروت دی او د کومو هېوادونو له جملو څخه شمېر خوشا ګلری زده کوونکو. نیوزیلند یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په اکیانوسي پورې مربوط دي، او دغه هېواد چې دی په خپله د بحري الکاهل په جنوب لویدیځ کې د 1600 کیلومتر په واټن سره د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري، چې دغه برخه چې ده په خپله د اسیا په ختیځ کې پرته ده، یعنی دا هېواد د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري. دغه هیوا چې دی درنو زده کوونکو د شمالي ټاپو او جنوبي ټاپو په نمونو دوه اصلي ټاپوګان لري چې یو شمیر نور واړه ټاپوګان هم په دې هیوا کې موجود دي، او د تسمانیا د سمندرګي دغه خاوره له استرالیا څخه بیل کړي ده چې د تسمانیا سمندرګي یوازنی د دې لامل ګرځېدلې دي چې استرالیا او هم چې نیوزیلند هیوا دی د یو بل سره جلا کړي دي، او د جنوب ټاپو ډیر واسعات یې پکښ کې رامېست کړی. او همچنان د دې ترڅنګ د کوک افنا د دوارو ټاپوګانو یو له بل څخه بیل کړی دی، یعنی یوازې تسمانیا سمندرګي نه دی بلکې د کوک افنا هم دغه دوارو ټاپوګانو یو له بل څخه بیل کړی دی. د نیوزیلند مساحت د نږدې چې دی درنو زده کوونکو درې پر څلورو برخو باندې د غرونو او غونډیو په واسطه سره پوښل شوی دی، چې ډېر مهم جنوبي الپونه چې دی یا هم ساوت الپس په نامه سره یادیږي، او د شمالي ختیځ جنوب لویدیځ پر لور باندې د سمندرګي په اوږدو کې غځېدلې دي، چې د جنوب الپونه یا هم هغه کوم غرونه چې دي ډېر لوړ سوکه یې د کوک سوکه ده، چې کوک په خپله په 3500 مترونو څخه زیات لوړوالی لري، یعنی د سوکه چې د 3500 مترو څخه زیات اوږدوالی لري. خوشحال ګل لیز د کونکو، لکه څنګه چې موږ او تاسو د نیوزیلند جغرافي موقعیت ته وګورو، نو موږ او تاسو داسې ویلی شو چې د نیوزیلند هېواد په خپله ډېر زیات وسعت یې هم لویوالی نه لري، نو اوږده سیندونه هم په زیاته کچه سره په دې برخه کې نه لیدل کېږي، هم په دې هېواد کې نه لیدل کېږي. خو د دې هېواد تر ټولو مشهور سیندونه چې دي په خپله یو په خپله د ویکاتو په نامه سره یادیږي، او بل په خپله د کلوتا په نامه سره یادیږي. دا هغه دوه مشهور سیندونه دي کوم چې په نیوزیلند هېواد کې موقعیت لري. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو، نیوزیلند هېواد زیاتره هېوادونه چې دي له سیندونو څخه په اوبو لګولو کې هم ګټه دي ترې اخلي، یعنی ځینې سیندونه چې دي د نیوزیلند هېواد کې چې موقعیت لري هغه لنډ دي او همچنان زیاته چټکتیا دي نه لري، نو له همدې امله څخه دغه سیندونه کې چې د برېښنا کوم تولید دي د هغه د تامین لپاره ډېر ښه مناسب دي، او همچنان د دې هېواد د سیندونو څخه د اوبو په لګولو کې په پراخه کچه باندې ګټه ستر کیږي. همچنان د استرالیا پر خلاف نیوزیلند ډیر باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنی استرالیا هغه هیواد دی چې په زیاته کچه سره باران وکړي، یعنی تود اقلیم لرونکي هیوادونو له جملو څخه وو. خو مګر نیوزیلند به د استرالیا په پرتله باندې زیات باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې اورښت یې زیات دی، او په ټولنیز توګه سره د دغه هیواد آب و هوا چې د پخپل مرتوبته ده او معتدل سمندرګي هم پکې موجود دي. خوشحال ګل لیز د کونکو، همچنان موږ او تاسو لولو چې نیوزیلند په خپل د 280 کیلومتر مربع څخه زیات وسعت لري، یعنی د دې وسعت یې پراخوالی چې دی لویوالی چې دی د 280 کیلومتر مربع څخه زیات دی، او دغه هیواد شدید رونو زکونکو په 2018 میلادي کال کې چې کله سیډنی سره ورسېدل، نو د هغو سیډونو له لحاظ څخه د هغه تحقیق مطابق د 3 میلیونو څخه زیات وګړي په دې هیواد کې نفوس درلود. د دې هیواد د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 1500 تنو ته رسیږي، یعنی چې په هر کیلومتر مربع کې چیرې حساب ورته وسیږي نو دلته 1500 تنو ته رسیږي، چې د دې هیواد په سلو کې او بیا خلک شدي اروپایي حاصل دي یعنی د اروپا نژاد هم تو کوم دي چې زیاتره د انګلستان هیوا دونو څخه نیوزیلند ته کډوال او مهاجرت سی ویډیو او په نیوزیلند کې ژوند کړی دي. هغه خلک چې بیا د دې هیوا د څخه په ټولو سیمو کې ژوند کوي هغوی بیا 3 میلیون شاوخوا یې په شمالي ټاپو او 1 میلیون یې په جنوبي ټاپو کې میشت دي او هلته خپل ژوند ته یې دوام ورکړی دی او خپل ورځنیزي چارې پر کوي. د نیوزیلند مهم ښار چې دی درنو زده کوونکو اوکلان دی چې په هغه کې د نفوسو ګڼوالي په زیاته کچه سره دی او 1 میلیون په شاوخوا وګړي په هغه سیمه کې اوسیږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د نیوزیلند هیواد د اقتصادي حالت په هکله ولولو چې نیوزیلند هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ویلکټن چې د نیوزیلند هیواد مرکز دی یا هم مرکزي برخه شمیرل کیږي له 300 زرو څخه زیات نفوس پکښ کې موجود دی. نو نیوزیلند یو عصري او پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ژوند بڼه یې په عصري ډول سره ده د خارجي هیوادونو په څیر باندې د دوی د ژوند بڼه چې ده په ډیره سنبال او ډیره مشت سیستم او قانون لري. د دې هیواد زیاتره ځمکې چې دي درنو زده کوونکو غرنۍ دي او خاوره یې زیاتره برخه چې ده په ساحلي جلګو کې کرکلې ته برابره ده چې په عمومي توګه په دغه خاوره کې په زیاته کچه سره یې غنم اوربشي جوار او د څارویو لپاره واښه په کړکې کرل کیږي چې دا ښې حاصلخیزې ځمکې هم لري چې د دې هیواد د مناسب آب هوا پراخ چمنونه د دې لامل ګرځېدلې دي چې کرنه پکښې وسی او هم چنان دی خپل ورځنیزي اړتیاوې د دې لارې څخه پوره کړي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دا خبره باید زموږ استاس په یاد ووسیږي چې په دغه هیواد کې کرنه ورسته د مالداري څخه په دویمه درجه کې راځي چې د سروي روزنه د ځانګړي توګه په دې برخه کې بسونه د دې دي چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت او رول لري. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالې زده کوونکو بل هم د دې هیواد غوره کاني توکي یا هم هغه توکي چې دغه هیواد ته یې نور هم پراختیا ورکړې ده هغه په خپل زیات شمیر فلزات دي چې د هغې له جملو څخه سره زر دي چې د دې هیواد د سپین پوستکو مهاجرت کوونکو کسانو په لومړیو کلونو کې له مهمو صادراتو څخه شمیرل کېدل. همچنان بله برخه چې ده د ډبرو سکاري دي چې د دې هیواد کې په زیاته کچه سره موندل کیږي او د نیوزیلند صنعت خوراکي توکي د کاغذونو صنایع د همچنان د دې ترڅنګ د لرګیو او سیمه ییزو لګښتونو پر بنسټ باندې د دوی دغه کوم دغه چې دي اقتصاد دي په دې برخه باندې ولاړ دي او په زیاته کچه سره په دې برخه کې انترې استفاده کوي او په هغو سندونو کې د اوبو له پراخو منبعو څخه هم په زیاته کچه ګټه اخیستل کیږي چې برېښنا د تولید وړتیا لري او په سلو کې 48 ملي عاید د دې سیمې دی جوړ کړی دی. نو خوښ زده کوونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د نیوزیلند هیواد په هکله معلومات په لوستل هیله ده چې یو څه پوسی وي یا یو څه مزده کړي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د انتارکټیکا یا هم جنوب قطب په هکله باندې به معلومات لاسته راوړو چې انتارکټیکا یا هم جنوبي قطب کومه لویه وچه ده. خوښ وګلالې زده کوونکو انتارکټیکا یا هم جنوبي قطب چې دی دا په خپل هغه لویه وچه له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتره برخې د جنوبي قطب د دایره په جنوب کې موقعیت لري. یعنی موږ او تاسو لوستلی و چې موږ ویل ځمکه پر دوه برابر برخو باندې وشه سوي ده چې یوې برخې ته موږ او تاسو جنوب قطب ویل او بل ته شمالي قطب ویل. نو دغه اتراتیکا هم د جنوب قطب د دایره په جنوب کې موقعیت لري په جنوب یا هم سویل برخه کې موقعیت لري چې دی چې درې سمندرونه یعنی آرام سمندر اتلانتیک سمندر چې اطلس سمندر یې هم جوړ توایو او هم چنان د هند سمندر له پاسخه د چاپیر سوي ده یا هم پښه سوي ده. هغه اوبو چې د انتارکټیکا په چاپیره کې هم په شاوخوا کې موجود دي ځینې پوهان هغه د جنوبي کنګل سمندر په نامه سره یاد کړی دي او د انتارکټیکا یې له آسیا افریقا شمالي او جنوبي امریکا څخه وروسته د نړۍ څلورم لوی وچې په نامه سره نومولې ده چې 14 میلیونه کیلومتر مربع شاوخوا کې مساحت یې هم پراخوالی لري چې یو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو وګلالې زده کوونکو دغه لویه وچه د نړۍ د ډیرو لیرو پروتو او همدارنګه د مزوي وچو له جملو څخه ده چې د کنګل لویو ټوټو محاصره کړی ده. د کنګل په واسطه سره چې د دې په شاوخوا کې کومې اوبه دي د کنګل یا هم د یخ په واسطه سره کنګل سوي دي چې 200 کلونو څخه د مخه تصور کېده چې انتارکټیکا یعنی د دې په باره کې دا وړاندوینه سوې وه چې انتارکټیکا د اوسېدلو وړ او د ښه اقلیم لرونکو ځمکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې انسان کولی شي چې دلته استوګنه وکړي او په 1988 میلادي کال کې د انګلیس د سمندر د قوو یو افسر چې جیمز کوک نومېده په نامه سره یادېده. له هغه څخه وروسته وکولی شوی چې په ډېر زیار سره ځان د دې لویې وچې په شاوخوا ته ورسوي او خبر ورکړي چې حتی یو حیوان هم په دې کنګلونو کې د ژوند د دوام ورکولو توان نه لري، ځکه دا ټوله سیمه د دغه په واسطه سره د کنګل په واسطه سره پوښل شوې وه. او کله چې ده د دې ساحې څخه لیدنه وکړه نو ده وویله چې حتی یو حیوان هم نشي کولی د دغه یخې او سړې سیمې له امله څخه دلته ژوند وکړي. وروسته بیا درنو زده کوونکو د هغه څخه وروسته د انتارکتیکا په هکله د 50 کال وروسته په 1913 میلادي کال کې یو امریکایي سمندر ګرځیدونکی د نایتانیل پالمر په نامه سره بریالی شو چې د جنوبي امریکا یا هم ارجنټین څخه د جنوبي قطب انتارکتیکا ډېرې نږدې نقطې ته ځان ورسوي. او په 1911 کال کې د دوو کشفیاتو ډلو ترمنځ د انتارکتیکا د کشف لپاره یو مسابقه رامنځته شوله چې یو انګلیس هاد د انګلیس د سمندر د قوو یو افسر په مشرۍ د روبرت فالنګ اسکاټ په نامه سره یو ژورنالیست هاد و چې د یو نارویش سمندرګي ګرځیدونکي ډلې په مشرۍ د ورلدین او اموستانس په نامه سره د دې سیالۍ د ګډون وکړه. او د دې مسابقې ورکوونکي نارویژین چې ډله چې وه هغه پخپله د نن ورځې په مسافرت له تېرېدو څخه وروسته د ډسمبر پر 14 ورځ باندې په 1911 میلادي کال کې د 2902 کیلومتره واټن په وهلو سره د جنوبي قطب د نقطې ته ورسېدل او د نارویژوي په راپانده بیرغ یې هلته په یادوګار باندې پرېښودل. او وروسته کپتان سکاټ په 1912 کال کې بیا جنوبي د جنوري د میاشتې پر 18 د یو میاشتې وروسته هغه ځای ته ځان ورسوه چې دغه مسابقه بالاخره دوی وکټل. نو خو ژو ګلالي زکونکو موږ تاسو ویلی سو چې جنوبي قطب چې دی په خپل ډیره سړه هوا لرونکي سیمو له جملو څخه شمیر کې چې ژمي کې د سانتي ګریډ درجه یې منفي نه اتیا ته درجو ته رسیږي چې هیڅ بوټي په دې لویه وچه کې د لویدلو توان نه لري او دا یو ډیر یخو سیمو له جملو څخه شمیر کېږي. نو خو ژز د کونکو هله ده چې تر دې دم پرې تاسو د دې په حق معلومات لا سره وړي وو سی جو پدې بو سی وی اس چې انتارکتیکا څنګه لوچو له جملو څخه شمیر کیږي. اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې تاسو کورنۍ دند ده تاسو ټول درنه زکونکو به د کورنۍ دند په خپل کتابچو کې ځواب وي. لومړنی سوال د انتارکتیکا په کوم ځای کې موقعیت لري او د کوم سمندرونو په وسیله چاپیر شوی ده. دویم سوال نیوزرلند په حق خپل معلومات ولیکي. دریم سوال جنوب قطب اقلیم څنګه دی. نور نه درنه کول لې زکونکو زمرستاس د برازیلوس په همدې ځای باندې پېټر سيږي هله د یو سمز د کړو او سيږي تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضر یم. دلته پمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای احترامات مقبول کی قدر منو وګړو لیس کون کو هله من دیم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمه بم پتن می زبرشن غفار یو زری به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم. د لسم ټول کی جغرافیه مزمن ویم لوسته هله د چری تیر ورځې لوستنه بم په پراو د کیک ډول سره زکړی او سړي هم نوی لوسته د پرامه د کی سره راغلی او سړي درنو زکون کو یو زری به هم یادونه کوم مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې نوی لوست پیل کړ تاسو ټول درنه زکون کی باید خپل زنه سره خپل کتابچا وکړم ولری تر سو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزرنور سره نوٹ کړي او لپاره تلکو مشکل څخه د نن ورځې لوست په دقیق او درست ډول سره زده کړي. ولری د کون کوز مرستاسو د نن ورځې د ولسم لوست موضوع په لوست کې عبارت ده له طبيعي چاپریال څخه او هم چلند د ځنګلونو ساتنه ده. هغه دوی مهم موضوع کني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په اړه به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ولری د کون کو د پراته او چاو دقت په هیله یم هله ده چې تاسو ټول درنه زكون کې د لوست په پر رسره ملته وکړي او ورسره ذکرین. وللی ز د کون کوز مرستاسو د نن ورځې د لوست لمرنی موضوع چې د طبيعي چاپریال په حق له ده د چمو راتاسو ټول په هیرو چې طبيعي کلمه مشهغه سيزانو یا هم هغه شانه ته استفاده کوم چې الله تعالی جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سی یعنی هغه قینات چې الله جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سی او په مصنوعي شکل سره یا هم د انسانانو په شکل سره جوړ شوی وو نو سی نن ورځ موږ راتاسو د طبيعي چاپریال په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنوز د کون کو د ژوند چاپریال د بیولوژي بایولوژیکی، فیزیکی او ټولنیزو ښکارندویو یو ټولګه ده چې یوه برخه بلل کېږي چې یو له بل سره متقابلې اړیکې او ارتباطات لري چې په ټولنیزه توګه سره انسانان پر ژوند باندې مستقیمه او نیغ په نیغه اغیزه کوي چې دا د انسانانو یوه مهمه دنده ده چې دغه د چاپیریال د ککړتیا او د ناپاکو ساتلو څخه باید په کلکه توګه سره ډډه وکړي او د ژوند چاپیریال ساتلو لپاره سترې هلې ځلې سرته ورسوي تر څو زموږ په شاوخوا کې چې کوم توکي دي هغه زموږ خپل شاوخوا چاپیریال یا هم کومه شاوخوا چې ده دا باید منظمه پاک او سوتره واوسیږي ځکه که چیرې زموږ او ستاسو چاپیریال ککړ یا هم خیرن واوسیږي نو په هغه صورت کې به زموږ او ستاسو ژوند هم له ډېرو زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ وي. الله جل جلاله په خپل خلقت سره ښکلی چاپیریال زموږ او ستاسو دپاره جوړ کړی دی خو د هغه روزنه او ساتنه یې بیا موږ او تاسو ته سپارلې ده. انسانانو یو مهمه دنده له ککړتیا او ناپاکو څخه د ژوند د چاپیریال ساتل دي چې که څه هم موږ او تاسو په شاوخوا کې دغه کوم چاپیریال چې موږ او تاسو ورته متوجه واوسیږو په دې ټولو کې هغه څه زموږ او شاوخوا چې د چاپیریال یې جوړ کړی وي په چاپیریال کې ټوله دوه ډوله عناصر لیدل کېږي یو یې حیاتي یا هم ژوندي عناصر دي درنو زده کوونکو او دویم یې لکه دغه حیاتي یا هم ژوندي عناصر عبارت له چې څخه دي انسانانو ژوو بوټو ونو زربینی کوچنی ژوندۍ موجودات کوچنی شاندی چې حشرات هم په دې جملو کې راځي او هم شاندې دي تر څنګ دویمه چې دي نژوندۍ شاندی چې موږ او تاسو په چاپریال کې موجود دي نژوندۍ شان به کوم شانته ویل کېږي چې الله تعالی جل خو په خپل خلقت کې د دې دنیا پر مخ باندې موږ تاسو لپاره پیدا کړی دي هغه له جملو څخه یو په خپل او بدی تیجه ده خاور ده هوا ده چې دغه شان الله جل خو د طبي نظام داسې جوړ کړی دي چې په هغه کی د اجزاو بیلابیل برخی ترمنځ طبیعي انډول موجود دی یا هم تفاوت پکې کیسه که چیرې موږ او تاسو دغه انډول ګډوډ شي نو د ژوند چاپریال به ناوړې اغیزې وکړي او موږ او تاسو به لسترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو. ګلالیز د کونکو طبیعي چاپریال زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینې هغه سندونه چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کیږي او دی په دغه برخو کې دی خپل دغه ته توامر کړی دی نو دغه ځینې برخې چې دي د هغوی د بهیر په یو لړ تړلي تګلارې باندې اساریږي چې د هیواد له نورو سندونو سره یو ځای کیږي او دغه ډول سندونه د مهمو چاپریال لرونکو سندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. موږ ویل سو چې په طبیعي سرچینو کې د ایکو سیستمونه بیلابیلې برخې لري چې د هغو له جملو څخه ځینې د ځمکې د کشر یا هم په د کشر پر سربیره برخو کې د اتموسفیر سره د هغه ټول نفوس حیواني او نباتي برخې موږ تاسو ته څرګندوي چې ژوندي موجودات یې منرالونه هایدرو کاربونونه او نور ناژوندي شیان یې په هغه کې واقع کړي دي چې زموږ طبیعي چاپریال یې جوړ کړی دی. نو د دې له لحاظ څخه موږ ویلی سو چې انسانان د خپل ژوند په ترس کې یا هم د خپل ژوند په دوام کې په دې باندې پوهېدلی چې په همدغه چاپریال کې د دوی ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کیږي او دوی کولی سي د دغو شیانو په استفاده سره خپل د ژوند ورځني دي اړتیاوې پوره کړي او د دې څخه په سمه توګه سره کار واخلي. نو وروسته د هغه څخه دوی دې ته مجبور شول تر څو د خپل چاپریال د پاک ساتلو کې کوشش وکړي او د هغه ساتنه وکړي. نو انسانان د خپل اړتیاو او امکانات د پوره کولو لپاره لمړی دی وچې او صحرایي ځایونه د کرنې او خوراکي توکو د تولید لپاره برابر کړل او وروسته د هغه څخه شنه او شیرا ځایونه او جهیلونه چې و د هغوی تر څنګ دی د ژوند پر مخ بیولو لپاره هر څه یې چمتو کړل. یعنی الله جل جلاله د انسانانو لپاره د ټول شان په خپل خلقت کې پیدا کړی و د هغوی لپاره بیلابیل د ژوند امکانات پیدا کړی به اقلیمونه مختلف اقلیم لرونکي سیمې پیدا کړی به د خوراکي توکو د فاره مختلف سنگ ورته جوړ کړی وي او هم چنان د دې تر څنګ مختلف شایسته شایسته ځنګلونه شیرا سمسور چاپریال لرونکي جهیلونه سمندرونه سمندرګي ورته جوړ کړی وي چې د دې لپاره چې ټول انسانان کولی شي خپل ژوند ورځنی سي اړتیاوې پوره کړي چې ورسته بیا په همدغو سندونو له خوا څخه لوی لوی مدنیتونه جوړ شول او د چاپریال د خپل خوشي د اړتیا سره سره سم بدلون وکړل او دوی په دې او په هیتل چې دې څنګه کولی شي چې چاپریال څخه استفاده وکړي چې چاپریال یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي. چې باید پاک وساتل سي. پاک او سوتره ساتل زموږ ستاسو فریضه ده. درنه او قدرمنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تر دې دم پورې تاسو د چاپریال په باره کې معلومات لاسته راوړي او اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د ځنګلونو د ساتنې په هکله معلومات ولو. دا چې موږ او تاسو د ځنګلونو د کلمې سره اشنا یو او په تېرو لوستونو کې هم موږ او تاسو د ځنګلونو په هکله معلومات ولوستل، خو دلته لنډ ډول د ځنګلونو د ساتنې په هکله معلومات ولو. ځنګلونه په خپله درنو زده کوونکو د ژویو یا هم حیواناتو او انساناتو تو په ژوند کې ستر اهمیت لري، خو ځنګلونه په اصل کې د نړۍ د ایکوسیستم یو له ډیره بډایه برخه جوړوونکو له جملو څخه شمیرل کیږي. دا ځکه چې زیات شمیر حیوانات چې دي، الوتونکي ژوي چې دي، دوی په ځنګلونو کې خپل ژوند تیروي او دوی په ځنګلونو کې د دې ژوند د ځنګلونو پر ساحو یا هم پر سیمو پورې مربوط دي، چې د فوتوسیزم عملیه د هوا په پاکوالي کې او هم چنان د اقلیم د موضوع کې د ارزښت وړ نقش لري. چې طبیعي ځنګلونه وده د طبیعي یو نعمت دی چې الله عز وجل موږ او تاسو ته په برخه کړی دی. یعنې ځنګلونه یو له هغو غوره شتمنیو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې زموږ ستاسو د ژوند په شراز کولو کې ستر اهمیت لري. او د دې ترڅنګ ځنګلونه هغه سرچینې دي چې زموږ ستاسو چاپریال یې ښکلی او شیرازه کړی دی او زموږ ستاسو د زیات شمېر ناروغیو مخنیوی کړی دی. ځکه هغه ځنګلونه یوازینۍ هغه سیمې دي کوم چې کله چې دوړې او بادونه لګیږي، نو په هغه وخت کې ځنګلونه دغه دوړې او بادونه یا هم دغه شیراز سیمې چې دي، درختې چې دي، دغه کاربن ډای اکساید خپل ځان ته کشوي، چې له همدې عمله څخه دوی زموږ په ژوند کې ستر ارزښت لري. نو ویلی سو چې د ځمکې د کورې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې ډېر ستر ارزښت لري، چې ځینې د خپل ژوند ځینې کسان چې دي د خپل ژوند خوراکي اړتیاوې د ځنګلونو له لحاظه یا هم د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوي. نه یوازې دا چې حیوانات خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي، بلکې د دې ترڅنګ انسانان هم همچنان د ځنګلونو څخه د بوټو په ساتلو کې، د الماریو په جوړولو کې، د کورونو په جوړولو کې، د ډبرو سکارو په چمتوولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. خو زموږ ستاسو وجیبه دا ده تر څو باید موږ تاسو د ځنګلونو څخه ساتنه وکړو او د هغوی د ویجاړېدو څخه مخنیوی وکړو. درنو زده کوونکو، ځنګلونه چې دي په خپل ځان کې پر څلورو برخو باندې تقسیم سوي دي، یا هم پر څلورو لویو برخو باندې ویشل سوي دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ ځنګلونه چې دي ستنې پاڼې لرونکي ځنګلونه دي. یعنی ستنې ته ورته کوچنۍ کوچنۍ پاڼې لري چې دغه پاڼې یې تیره تیره سرونه لري. او دوه مې هم پلن پاڼې لرونکي ځنګلونه دي چې پلنې پلنې پاڼې یې دي، لکه انګورو د او هم چنان د دې تر سره لکه د نارنج او داسې نورې پاڼې چې دي. او د دې ترڅنګ موږ تاسو داسې ویلی سو چې د دې ترڅنګ درېمه برخه چې ده هغه په خپله هغه ځنګلونه دي کوم چې هم ستنې پاڼې لرونکي دغه ونې پکښې موجودې وي، او هم چې نن د دې ترڅنګ پلن پاڼې لرونکي ونې پکښې موجودې واوسېږي. نو دغه دواړه ډوله درختې چې پکښې موجودې واوسېږي دې ته درېم ډول ځنګلونه ویل کېږي. او څلورم ډول چې دي د چتر ته ورته رقمه استوایي ځنګلونه دي چې چتر ته ورته والی لري، چې دا ټول زموږ او ستاسو د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې او د افغانستان د هیواد د پرمختګ کې ستر اقتصادي رول لري. چې په تاسو دا دنده لرو تر څو موږ او تاسو وکولای سو چې د ځنګلونو په هکله معلومات لاسته راوړو او د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړو. ځکه چې ځنګلونه یوازینۍ هغه سرچینه ده چې زموږ او ستاسو په ژوند کې ستر بدلونونه او تغییرات راوستلي دي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځنګلونو نقش او اهمیت په هکله معلومات ولو، چې ځنګلونه زموږ ستاسو په ژوند کې سنکش او اهمیت لري. ځنګلونه ډیر مهم اهمیت لري زموږ ستاسو په ژوند کې. په تیرې بیا درنو زده کوونکو، د خاورې د شویدو د مخنیوي کوي، د سرویو لپاره د وښو چمتو کول هم د دغو په واسطه سره سرته رسول کیږي، او هم چې نن د دې څنګ په صنعت کې درمل جوړول او کې ورڅخه استفاده کیږي. د ځنګلونو څخه زیاتره شمېر داسې بوټي شته درنو زده کوونکو چې دغه طبيبان په خپل طبابت کې ترې استفاده کوي، چې هغه ښه تاثیر کوي د ځینو مرضیو د علاج لپاره. همدارنګه د بړونو او کاک ونې په صنایعو کې کارول کیږي، او د بوټو سرځایونو ساتنه زموږ او ستاسو د ټولو وظیفه ده چې انسان باید خپل طبیعي چاپریال کې کوم اړتیاوې چې وړ بوټي چې دي موجود دي، کوم ډول غلې دانې چې موږ او تاسو په داسې سیمو کې کرو، کوم ډول ځنګلونه چې زموږ او ستاسو په سیمه کې دي، دا زموږ او ستاسو چاپریال یا هم شاوخوا راته سمسوره او شیرازه کوي. نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې د دوه ځایونو څخه ساتنه وکړو. یعنی ځنګلونه نه یوازې دا چې زموږ ستاسو چاپیریال سنسور کوي، بلکې د دې تر څنګ دغه ځنګلونه دي چې زموږ ستاسو د اقتصاد په پراختیا کې او همچنان زموږ ستاسو د ورځنیو اړتیاو په بیارغونه کې سل فیصده همکاري کوي. نو موږ ویلی شو چې د سرځایونو اصلاح او بیارغونه هم په دې کې شامله ده چې باید موږ او تاسو سرځایونه باید په هر کال کې وسړل شي تر څو د هغه واښه او بوټي له منځه ولاړ نه شي. دا ځکه چې نباتي فرش هغه سرځای چې پریمانه اوبه لري د وښو کیفیت د سر په روزنو کې د هغه په حاصل باندې سیده او مستقیمن اغیزه کوي. چې دا زموږ ستاسو په ژوند کې کچیرې ځنګلونه موجود ونه اوسېږي، نو موږ او تاسو به د سترو ناروغیو او مشکلاتو او سره به مخامخ شو. ځکه ځنګلونه دي چې کاربن ډای اکساید جذبوي او صاف او شفاف محیط موږ او تاسو ته وړاندې کوي، او موږ او تاسو کولی شو چې په یو ارامه فضا لرونکي هیواد کې ژوند وکړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د ځنګلونو د اهمیت او ارزښت په هکله پوهېدلي واوسېږي او د هغو د ساتنې لپاره هلې ځلې وکړي، او د خپلو نورو دوستانو ته هم یادونه وکړي چې ځنګلونه زموږ په ژوند کې څومره اهمیت لري او ولې موږ باید د ځنګلونو څخه ساتنه وکړو. نو درنو زده کوونکو، اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځان سره نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ. پوښتنې تکراروم. لومړنی سوال، د ځنګلونو نقش زموږ په ژوند کې څه شی دی؟ دویم سوال، آیا ځنګلونه د حیواناتو لپاره ګټور دي؟ دریم سوال، د ځنګلونو مهمې ګټې زموږ په ژوند کې څه شی دي؟ نور نو درنو قدرمن زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه پوه شي وسری. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولری.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 شل 2 اویا 300 یو اتیا 11.